السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې له یو لسو تر دو لسو بجو د خبرونه کې ز منور شاستا کوربایم نیکی هلیو پیرځونه می قبول کړي په دې غړي کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې په مو کې د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا په ټانک ضلع کې یو گاډی سیلاب وړی چې پکې دوه کسان مړه شوي. ایرانی چارواکي وایي چې د ایران ولسمشر به د اپریل له 28 پاکستان ته سفر کوي. واشنگټن اسرائیلو ته خبرداری ورکړی چې امریکا به د ایران په وړاندې په هیڅ ځوابي برید کې برخه وانخلي. د خبرونو تفصیل په خیبر پختونخوا کې ورستیو بارانونو او سیلابونو په تیر یو شواروز کې لس کسان مړه کړي او دولس نور ژوبل کړي دي. په دې صوبا کې د ژغورنې د ادارې ریسکیو یولس دویش نن سهار یو بیان جاری کړی دی چې وایي په یوه تازه پیښه کې په ټانګ کې سیلابي اوبو یو ډاټسن پیکاپ ډوله ګاډی وړی چې پکې دوه کسان مړه شوي دي. د ملکن ډیویژن کمشنر ثاقب رضا اسلم بیانن مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم د دغه سیمې په سیندونو کې سیلاب نشته خو د غرونو ښویدو له وجې په بیلابیل سیمو کې لارې بندې شوې دي.
لینڈ سلائڈنگ بہت زیادہ ڈسٹرکٹس میں ہوئی
کمر پزیات و ضلعوں کے اولی دلی دہ کے برا او کس دیر کے چترال او سوات کے سڑکوں ڈیر بندی دہ ٹول ضلعوں انتظامیہ پر ایک کار کوی وسرا سڑکوں بحال ادارہ او بیرنی حالاتوں کی مرست اور کون کی ادارہ ہم موجود دا اس ہم تیز باران روان دے سنگ جے باران کے کمیرا لو سڑکوں با خلاص کرشی
نو موري زیاته کړه چې په متاثره سیمو کې د خلک غیر ضروري سفر نه کوي او نه دی هم دا مهال د نورو سیمو سیلانیان متاثره سیمو ته ورځي. بلخوا د قدرتي افتونو پر مهال د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ای په یو بیان کې ویل چې ورستیو بارانونو په پیښور چترال سوات دیر ملکان او باجوړ کې ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. په اسلام آباد کې د ایران سفارت وایي چې ایراني ولسمشر ابراهیم رئیسی به د اپریل له 28 پاکستان ته سفر پیلوي. دا به د ولسمشر رئیسی کوم هیواد ته د خالی په ورځ په اسرائیلو د ایرانی ډرون بریدونو نه پاس وړومبی سفر وي. نن په اسلام آباد کې په ایرانی سفارتخانه کې یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته د ایرانی ولسمشر پاکستان ته د سفر پخلی وکړ خو نور تفصیل یې ورنکړ. سرچینې وایي چې د دې سفر بنیادي اجنډا د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین د منصوبې پر مهال د ممکنه امریکایي اقتصادي بندیزونو نه محفوظه پاتې کېدل دي. په ایرانی سفارت کې دغه سرچینې مشال ریډیو ته زیاته کړې چې تر دا مهال د دې دوه ورځني سفر مکمله ایجنډا حتمی شوې نه ده او دا چې په دې لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سره په رابطه کې دي. تر اوسه د پاکستان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د طالبان حکومت د طبي ناورینونو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په تیرو څلورو ورځو کې د زیاتو بارانونو له وجې په افغانستان کې 3 کسان وژل شوي. د وزارت ویان ملاجان پرون وویل چې سیلابونو د کابل په ګډون په بیلابیلو نورو ولایتونو کې 8 کسان ژوبل کړي او شپږ سوه او شپږ کورونه یې ویجاړ کړي دي. د فراه په پشرود ولسوالۍ کې د طالبانو ولسوال ملا محمد انور فیروز ویلي چې پرون په تازه پیښه کې په دې ولایت کې د سیلابونو له وجې دوه ځوانان چې د چکر لپاره غزنی ته ورغلي وو مړه شوي دي. او بل خبر ده چې امریکایي ولسمشر جو بایدن اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته خبرداري ورکړه چې امریکا به د ایران په وړاندې په هیڅ جوابي برید کې برخه وانخلي. د چارواکو په وینا د اسرائیلو په خاوره کې د ایران لخوا د ډلیزو بی پیلټ الوتکو توغندیو له برید وروسته د نتنیاهو د جنگي کابینې په ایران جوابي برید هم یو ممکنه انتخاب دی. بلخوا د اپریل په 14 د بریدونو په غبرګون کې رابلل شوې د امنیت شورا غونډې ته د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال انټونیو ګوتریش وویل چې دا مهال منځنی ختیځ نازک وضعیت سره مخ دی. دا په داسې حال کې ده چې د تیر خالي او اتوار په شپه ایران په اسرائیلو د بی پایلټ الوتکو توغندیو بریدونه وکړل. دا له هغې وروسته ده چې د اپریل په وړومبۍ نیټه د شام په سرخار دمشق کې د ایران په کونسلګرۍ په مبینه اسرائیلي هوایي برید کې د پاسداران ایران انقلابي ګارد مهم ساتونکي وژل شوي وو. او بل خبر دا چې امریکا وای په دې ورستیو کې غزه پټۍ ته د بشري مرستو پر اساس کې ډیر زیاتوالی راغلی دی. د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د ولسمشر د دفتر سپینې ماڼۍ ویان جان کربی نن وویل په تیرو څو ورځو کې غزې ته د بشري مرستو په رسېدو کې په لوی مقدار کې زیاتوالی راغلی دی. نوموړی وایي امریکا ته پکار ده چې د دغو مرستو د رسېدو دوام په نظر کې وساتي. کربی د امریکایي ټلویژن ایم ایس این بی سی سره په مرکه کې وویل په دې ورستیو کې غزې ته د مرستو په رسېدو کې په میټیکا توګا زیاتوالی راغلی، یعنی د بشري مرستو 2000 ټرکونه غزې ته داخل شوي دي. د نوموړي په وینا دا مهمه ده خو پکار ده چې دا لړۍ دوام ولري. کربی په دغه مرکه کې زیاته کړې چې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې د بشري مرستو 100 ټرکونه د غزې متاثرینو ته رسیدلي دي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د هیواد د نورو برخو په سیر په ملکنډ ډیویژن کې هم له تیرو څلور ورځو راهیسې د بارانونو لړۍ روانه ده. ځایي خلک له کومو ستونزو سره مخ دي؟
باران شروع شوه دی، په سیند کې اوبه سیوا شوې. نو تاسو د کابل تقریبا چې ولکه آبادی ده، د تیرو درې ورځو راسې بجلی بنده ده. د هغې د کبله خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو غوښتنه کوي چې له افغانستان سره په پوله د تګ راتګ لپاره د پاکستان د حکومت نوي بندیزونه دې ختم کړل شي.
بډر لستا او د بډر د لستا چې کی میشت پښتانه دي، نو دغه رښتینی یو تر بل خوانجرینه دي. یو طرف ته بل طرف ته تاګ جنازه کې شامل ده. د اختر کې تګ راتګ زیات تکلیف ته
د روانې میاشتې په 21مه پاکستان کې د قامي او صوبایي اسمبلیو په یو شمېر چوکیو کېدونکو ضمني انتخاباتو کې د باجوړ دوه حلقې هم شامل دي. په دې کې رای ورکوونکي له انتخاباتي امیدوارانو سره امیدونه لري.
زمونږ په علاقه کې بدامنیم ډېره ده چې د بدامنۍ دپاره آواز پورته کي. زمونږ سړکونه وران دي، مونږ ته سړکونه جوړ کي، د بجلۍ همدغه صورت حال دی. دلته اوبه هم زمونږ نشته دی.
او امریکا د امریکا ولسمشر جو بایدن اسرائیلو ته خبرداري ورکړه چې واشنگتن به د ایران پر ضد د اسرائیلو په جوابي برید کې برخه نه اخلي. دا او یو شمېر نور ریپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونې دي چې دا غړی درته پکې خبري غړی لرو. په سر کې ورزو مهمه اولنې موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، په ملکنډ ډیویژن کې له تیرو څلور ورځو راهیسې د بارانونو لړۍ لا هم روانه ده. د ملکنډ، سوات، دیر او چترال انتظامیو د سکولونو د تړلو امر کړی دی او خلکو ته یې د محتاط اوسېدلو خبرداري ورکړي. په ځینو غرنیو سیمو کې د کمرونو نړېدو له وجې سړکونه هم بند شوي. د دې ترڅنګ د سیمې په سیندونو او خوړونو کې سیلابونه راوتلي او په ځینو ځایونو کې د بجلی نظام هم متاثره شوی دی. د ملکنډ کمشنر مشال ریډیو ته ویلي چې امدادي چارې روانې دي او دا چې د باران تر ودرېدو وروسته سمدستي به بند لارې هم خلاصې کړل شي. په دې هکله تفصیل له منګورې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د اپریل په 11مه نیټه شروع شوی بارانونه ملکنډ ډیویژن کې جاری دي چې ورسره ملکنډ ډیویژن، چترال، دیر، سوات او ملکنډ کې هنګامي حالت اعلان شوی. تر دې دمه ملکنډ ډیویژن کې د باران لوجې کورونو پریوتو کې سلور ترنمړه او څه جوبل شوی. بر دیر کې د سیلاب خطرې لوجې تعلیمي ادارې د اپریل 11مه نیټه پورې بندي کړې شوی. سوات، ملکنډ او چترال کې په مقامي توګه تعلیمي ادارې بندي کړې شوی. د باران لوجې د سوات، کالا، مټي، ملمجبې، ګنشمیر رابطه سړکونه متاثر دي. د څنګ ملم جبا او تاثیر کبل کې د تیرو درې ورځو راهیسې د بجلی نظام متاثر دی. د تاثیر کبل کوزی بانډې پخوانی کونسلر رشید احمد وایي چې کله هم باران زیات شي دغه سیمې بجلی بند شي چې ورسره خلکو ته لوی مشکلات جوړ شي.
باران شروع شوی دی، په سیند کې اوبه سیوا شوي. نو زمونږ هغه د بجلی ستنې چې دي هغه حزب معمول بیا د اوبو نظر شوي. تاثیر کبل تقریبا چې ولکه آبادی ده، د تیرو درې ورځو راسې بجلی بنده ده. د هغې د کبله خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي چې څونه کاروبارونه دي هغه په ټپه ناست دي.
په منګور کې د سوات اریګیشن محکمې مشر بختیار خان وایي چې بارانونه زیات روان دي چې ورسره سیندونو او خوړونو کې سیلاب راتلی شي. دغه سلسله به د اپریل 16مې نیټې پورې روانه وي. خلکو ته احتیاط پکار دی.
اوبه رو رو راخیږي، نو د دې خپل یو لیول دی که د هغې نه سیوا شو نو آبادو ته خطر شته. منګور سیټي کې چې دا لوکل نالا ده مونږ داسې کار کړی دي چې انشاءالله دې کې بس خطرې ځای نشته. البته د د سین بغړه چې کم دغه چون کې سین خډیره غټه لار ده د کلم نواله د لنډاګي پوری زمنګ ایریا ده نو هغه کې بعضی ګونه داسې دي چې هغه کمزوري دي پاغه او بو ورختې شي کسي لاب سی واشنو الته چې کم آبادیان دي انتظامی ته زماده ریکوست ده چې هغه خپل تحصیلدار ایسیس ته وای چې یاره هغه هغه خلک لګ الرټ کی چیرا هغه احتیاط کوي چې صورتحال نورم گمبیر کیږي نه چاغوی حالت نه کم از کم انسانی دغه ته بهروزی چداغي سزا ونه شي.
د ملکن ډیویژن کمشنر ثاقب رضا اسلم د اپریل په 15 منټه مشال ډیر دوول چې ټول ډیویژن کې د باران لوجه حالت نازک ده. دی وایي چې سندونه کې دا وخت زیات سیلاب صورتحال نه ده خو بیا هم خبرداري جاری کړی شوی.
لیکن لینڈ سلایډنګز بہت زیادہ ڈسٹرکٹس میں ہوئی.
کمرې پزیاتو ضلعو کې ولیدلی. دغه کې برا او کوز دیر کې چترال او سوات کې سړکونه ډیر بند دي. د ټولو ضلعو انتظامی پرې کار کوي. ورسره د سړکونو بحاله اداره او بیړني حالاتو کې ادارہ ہم موجود دا. اسم تیز باران روان دے سنگ جی باران کے کمیرالو سڑکوں پر خلاص کرشی زمون لخوا ہدایت دادی چی بے ضائع اور غیر ضروری سفر دی خلق نہ کبھی سیلانن دی لری پتو سیمو تا تک نہ کبھی نما لخوا دا ہم ہدایت دی چی لند سیمو نہ دی سیلانن غریز سیمو تا نہ پری خو دے کی کلام کے دا وقت 1500 سیلانن موجود دی چی سنگ باران ادری گی اور روپ کلاو کی دوی با واپس راضی
نکلتی ہے روڈ صاف کرتے ہیں اور ان کو نکالتے ہیں انشاءاللہ.
دا موسمیات محکمه لخوا ویلی شوی چې ملکن ډیویژن او سوات کې د اپریل 14 نیټې نه بارانو کې کمی راتلی شي خو دغه سلسله به یو ځل بیا هم شروع کیږي چې د اپریل 19 نیټې نه شروع کېدو امکان دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال انی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو شکایت کوي چې افغانستان سره په پوله د تاګ راتګ لپاره د پاکستان حکومت نو بندیزونو دوی له خپل خپلوانو لري کړی دي. د غلام خان اوسیدونکو زیاتوي د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته په وینا او قام شریک خلک پراته دي خو د ازغن تار او د پاسپورت او ویزې شرطونو له وجنه د یو بل په غم او خاده کې ګډون نشي کولای. دوی له حکومت غواړي چې یوازې په پاکستاني شناختي کارډ دی ورته په پوله د تاګ راتګ اجازه ورکړي. د شمالي وزیرستان یو انتظامی چارواکي بیا د ولسونو د ستونزه منلې ده خو وایي چې د اختر لپاره یې هغوی ته د تاګ راتګ ځانګړي اسانتیاوې ورکړي وي. تفصیل له سیمې زموږ خبریال عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې پاک افغان پوله باندې ازغنتار او غلام خان بندر باندې د نوي قانوني بندیزونو یې تاګ راتګ اغیزمن کړی. دوی وایي چې د پولې دواړه لوري خلک له یو بل سره د وینو پرشتو کې تړلې دي خو په غم خادي کې له یو بل لرې پاتې شوي ځکه چې ازغنتار او اوس په غلام خان د تګ راتګ اجازه نه کیږي او ویزا پاسپورت هم ضروري ګرځول شوی. دغه خلک وایي چې د پولې پورې هم دوی خپل ځمکه پټي جایدادونه لري او هلته پاتې کیږي خو پاکستان ته راتګ نشي کولی. د غلام خان اوسیدونکي صبغت الله مشال ریډیو ته وویل چې یو ورور دلته بل د ازغنتار بل خوا پروت دی خو د یو بل په غم خادي کې ګډون نشي کولی. نن ورته پاسپورت ویزا هم لازم شوی تګ راتګ یې سخت اغیزمن شوی دی.
موجوده چې کومه پالیسي ده د بارډر لستا او د بارډر د لستا چې کوم میشت پښتانه دي مده دغه رښتینې یو تر بل خوانجرینه دي یو طرف ته بل طرف ته تاګ جنازه کې شامل ده د اختر کې تګ راتګ ډېر زیات تکلیف ته او بيخي ستونزه را مخته شوی دی. کاروبار خو بيخي پرېږده خو د عام چې کوم زمونږ د پښتانه روایت دی هغه کې تاګ راتګ هغه کې غم کې شریکېدل ډېره بيخي زیاته ګرانه خبره ده.
د غلام خان یو بل اوسیدونکو حاجی نظر دین وایي چې د کالونو نه دوی آزاد تاګ راتګ او تجارت کولو نن په پوله قانوني تقاضې پوره کول دومره ګران شوي چې دا عام کس د وس نه بهر دي ل یو بل سره یې رښتې شلېدلې.
پاکستان نیشنل ٹی اور سره موجوده دوه غتل کو سره را او کار خو دوا چې دا سره په پاین ای سی باندې دې ته اجازه ورکولای ام درفتو یو کړل ایت نه یو ټوکا چې ورکول ته ایشو کولای لکه څنګه چې سابقه سال کې چې کومه طریقه کار وکنه نو موږ د حکومت نه د مطالبه کوي چې بده کې دا نرم پالیسی استعمال کو شادي یا غم جوړ شي کنه هغه ته کار ورته لوی مشکلات وي.
د غلام خان بندر یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې د خلکو تګ راتګ اغېزمن شوی. ویزا پاسپورت لګول هم د غلطه د امکس د وس نه بهر دی، بل د 1 لک نه تر 2 لک په خرچه راځي. د د په وینا وړاندې به خلکو په انټری یا اجازت نامه اخیستو تګ راتګ کولو، چې نن هغه هم بند شوی او خلق د نوی قانوني تقاضو سره بلد ندی، نو په تګ راتګ کې له ستونزو سره مخ شوي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدی نه مو چې په دې اړه وپوښتل، نو دوی هم مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه د پولې دواړه لوري ته میشته قبیلو ته د اختر لپاره د تګ راتګ مخصوص اجازت ورکړل شوی و. نور قانوني تقاضې پوره کول لازم دي. البته هڅه کوي چې د پولې دواړه لوري ته میشته خلکو ته په تګ راتګ کې زیاته آسانی جوړه کړي. د غلطه میشته خلق غوښتنه کړي چې د تګ راتګ په دوران د دوی تلاشي او امنیتي تقاضې د ضرور پوره کوي، خو دومره آسانی د ضرور ورکړي چې د یو بل په غم خادي کې په آسانه ګډون کولی شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هلته د بر جنوبي وزیرستان خبریالان شکایت کوي چې حکومت یې پریس کلب ته د انټرنیټ سهولت نه ورکوي. دوی وایي د انټرنیټ د نشتوالي له وجې مجبوره دي چې خپلو رسنیو ته د خبرونو رسولو لپاره نورو ضلعو ته لاړ شي. مشال ریډیو د خبریالانو د شکایت په اړه له چارواکو سره رابطه وکړه، خو په خبرو ورسره بریالي نه شو. نه یوازې خبریالان بلکې د جنوبي وزیرستان عام خلک هم شکایت کوي چې د انټرنیټ اسانتیا نه لري. مخکې چارواکو ویلي وو چې هڅه کوي خلکو ته د انټرنیټ سهولت ورکړي. پدیاړه د اشتیاق مسجد رپورٹ کې نور حال اورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع مسجد پریس کلب خبریالو نے مشال ریڈیو تا ویلی دی چې حکومتی چارواکی پلادا سیمکش پریس کلب تا د انټرنیټ سہولت نه ورکوي، چې په وجه یې د ضلع خبریالون د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د مسجد پریس کلب جرنل سیکرٹری سکندر حیات په دغه براکشه ویایي.
مسعود پریس کلب پلادا شه تقریبا یو نیم کول وشوی چې جوړ دی، خو پریس کلب چې کوم دی هغه په بود بنگلا شه تبدیل شوی دی. ویلې چې ورته چې کوم بنیادی شاید د صحافیونو د پورا انټرنیټ هغه فیسیلیټیز ویسا پورا حکومت نه دی ورکړی. ویس چې صحافیون د ټانک او د ډی خان د مسعود پریس کلب ممبرون چې پلادا شه په ماکین شه په سراروغا شه یا د جنوبی وزیرستان په مختلف سیمه شه رپورټینګ کو، نو آ ورته رپورټینګ وکړو بیا واپس ټانک ته او ډی خان ته چې هغه خپل چې کوم رپورټس کې خپل ادارې ته علاجي پوره ته هغه انټرنیټ د نشټولي په وجه صحافیون چې کوم خپل د میډیا زموري دو هغه د محسود پریس کلب لادنه نشي پیرا کولای.
د مسجد پریس کلب دوا نور خبریالون په ضلع کښې د انټرنیټ سہولت نشتولی په وجه خپل مشکلات په دا رنګ بیانوي.
زما نوم نصیر اعظم مسجد دی. مسعود پریس کلب په ډېر وخت نه بعد په ډېر ویر پریود نه بعد میشته یو بلډینګ جوړ شو په لادا باندې. وس عالمیا دادو دمره په جدید دور چې خلک د میاشتې ته وختل، زه څه غوړه پریس کلب پوره دا دوام کول مې دی چې زه په سول سیناتې دغې حکومت ته د میژ ازمورون دی دغه نه میژ نیټ غوړي یا خو په یوه سوچ لوندې دغه نه غوړي چې دغه علاقې شي خبریالون د علاقې د محرومې د دخل کې دار د غام فریاد د دنیو ته وشای و ته مشته سہولات نشته دی. عام خلک پوره 3G 4G نشته دی، د خبریالون پوره نشته.
انور مسعود نوم دی، د مسعود پریس کلب ممبر یو. ډېره د افسوس مقام دی، خاص کر په دغه جدید دور شي چې ورته مسعود پریس کلب بلډینګ هوشته په لادک شي خو نیټ سہولت ورته نشته. خلک یې هم مطلب ډېر ضرورت بار بار احتجاجي نه وکړو. داسې د میژ تقریبا د یو نیم دوه کوله کېږي چې دغه مسلسل میژ شیری هوي په ریټن شکل هم پستړي وي. چېر دغه نیټ دولت سہولت جوړ کړي په دغه جدید دور شي چې دغه صافیونه ته لار ځنه بند کوي او ورته سہولت نه جوړوي، نو دغه د مخیال دی چې سوچ په سر دی د ریاست ته هم د ریاست دغه ذمهورې ادارې هم که نه، نو دا څوره زر کې وشي که نه مسعود پریس کلب ته دغه سہولت ورکړو که نه، نو دا د میژ ډیمانډ ښه دی مطالبه هم دو.
مشال ریډیو چې د مسجد پریس کلب خبریالونه د انټرنیټ سہولت غوښتنه په براکښې د ضلع ډپټي کمیشنر اشفاق خان او اډیشنل ډپټي کمیشنر نیک محمد سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه، خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. او د سویلي وزیرستان پر ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان په دغې براکښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
اطلاعات سره خبره وکړم چې بھائی اولتا کې دی اصل کنیکشن وګړه دا خالي چې دا کنه انټرنیټ ته ول راو ته چې ولاږي کنه نو پر ازو صبر خپل ته شاور ته درې مو نو دوه سکرټ سره پرسن ملاوم شو. سی اور دای خپل چارت کې ما 50 روزه داخل شوی.
د ماسید پریس کلب خبریالونه دا هم وویل چې کا حکومتي چارواکیو دوی ته د انټرنیټ سہولت ورکول د پورا زر ګامونه پورته نکړل بیا به د ضلع خبریالون په احتجاج لوس پورې کول بنې به مجبور وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. ټاکل شوې ده چې د روانې اپریل میاشت په 20مه د پاکستان د قومي اسمبلی په شپږو او د صوبایي اسمبلی په 15 چوکیو زمینی انتخابات وشي. د دې انتخاباتو د امیدوارانو شمیر 209 دی. دا زمینی انتخابات له باجوړ نه د قومي اسمبلی په 8مه او د صوبایي اسمبلی په 20مه حلقه هم کیږي. د دې حلقو اوسیدونکي وایي مسلې ډېرې دي او د حل لپاره به یې سړی او هم ښځې خپلې رایې کاروي. د باجوړ په دې حلقو انتخابات وروسته له هغه ځنډېدلي وو چې د جنورۍ په 1 د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ریحانځې په نوم د تحریک انصاف سره تړاو لرونکی یو امیدوار په ډزو وژل شو. د هغې پیښې ذمواري داعش وسله والې ډلې منلې وه. شانواز ترکزی په دې اړه نور حال راکوي.
پاکستان کې د قومي او صوبایي اسمبلی په 23 انتخابي حلقو په 20 اپریل زمینی ټاکنه کیږي. په دغه حلقو کې د قومي اسمبلی شپږ انتخابي حلقې دي چې د انتخاباتي کمیشن د ویبپاڼې د معلوماتو سره سم په دغه حلقو کې د قومي اسمبلی 8مه باجوړ، 4 ډیره اسماعیل خان، 19 لاهور پنجاب، 13 قصور پنجاب، 96 کمبر شهادت کوټ او 200 د شهید بے نظیر آباد سند صوبې شامل دي. او 209 حلقه د انتخابات وړاندې د ولسمشر آصف علي زرداری لور آصفا بټو زرداری د قومي اسمبلی غړي منتخبه شوې ځکه د هغې مقابله کې کوم کاندید نشته. د باجوړ د قومي اسمبلی د 8مه حلقې نه کاندید ریحان زیب د جنوري په 1 نامعلومه تنان وژلې چې دغلته انتخابات ځنډېدلي وو. دغلته د روان انتخاباتو دپاره دا وخت څه هلې ځلې روانې دي او رایې ورکوونکي څه وایي؟ مشال ریډیو د باجوړ خار وسیدونکو ماس خان سره خبرې کړي.
مخکې هم زمنګ دا فکر وو چې الیکشنی نو مطلب د خپل زنانه سره و منګه په الیکشن کې په ووټینګ کې برخه اخلو. اوس هم اراده دا ده چې منګه په ووټ ته ځو. دا ضروری دی، په منګ فرض دی. د دې په وجه باندې به منګ د خو خلکو انتخاب کوو او هغه خلک به د وطن په پرمختګ او سوکالۍ کې خپل ځانګړی کردار ادا کوي.
انور نگار هم د باجوړ د علیزو وسیدون کې یو سماجی کارکون کې دي. ماشال ریډیو ته وای هر څه که پاکستان کې به جمهوریت عمل د خلکو باور کم شوي خو بیا هم باجوړ کې د روانو ټاکنو لپاره د کاندیدانو هلې ځلې ډېرې سیوا شوي. ته وای د قومي اسمبلی د 8مه حلقې د زمینی ټاکنو په ورځ به دوی خپل رایه خامخا چوي.
اگر چې په پاکستان کې په جمهوری اقدارو ته زیان رسیدلی دی په نږدې کلونو کې یو خبره په خپل ځای چې ځینې پارټۍ ځینې امیدواران ډېره منډه تړلوي او ځینې چې دی نو هغه داسې په کار میټینګز باندې ډور ټو ډور چې دی نو په کمپین باندې هغه انحصار کوي. دلتا پولنگ سٹیشن زیت کلی شوی دی. هر چاته زنانو ته نارینو ته هغه ته اکسس ډیر آسان کلی شوی دی. 20 اپریل باندې چې کمیټه کینی کی پاره کې هم خپل رائے چې دا هغه ټول پټول بچی دینو کارو.
د باجوړ ولز د خپل هغه کاندیدان چې کو پراتلون کو ټاکنو کې بریالي شو او صوبای او قومي سیملې ته لاړل څه تمتر لري. ما شادر هم دا پختنه د خلوزو ماموندو د اوسیدونکو شاولی خان مامون نه کړي.
زمونږ په علاقه کې بدم نیم ډیر ادا چې بدم نه د پاره واس پورته کی. زمونږ سړکونه وران دي، مونږ ته سړکونه جوړ کی دي، بجلی هم دغه صورت حال دي، دلته وبم زمونږ نشته دي. زمونږ ګټ په داغه چا د پاره چې زمونږ په وطن کې په سیملای کې په دیولې جرګه کې د امن غږ پورته کی.
د پاکستان د سرکاري خبری ایجنسی اے پی پی د 14 اپریل د خبر تر مخې په دغه 23 انتخابي حلقو باندې د کاندیدانو شمیره 209 دي. چې پکې د قومي اسمبلی د شپږو حلقو لپاره 50 کاندیدان برخه اخلي. د خبري ایجنسۍ د خبر تر مخې سند صوبه کې په قومي اسمبلی د پاکستان پیپلز ګوند آصفا بټو زرداری او د سند صوبې د 8مه حلقې د 2 ضلع نه زبیر احمد جونیجو د ټاکنو وړاندې منتخب شوی ځکه دواړو حلقو باندې د دغه کاندیدانو نه علاوه نور هیڅ یو چا د ټاکنو لپاره کاغذ نه دی جمع کړی. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه وایي چې د اپریل له اتمې یې په صوبه کې د هیلت پریونټیو اکټ یا له ناروغیو څخه د حفاظت قانوني قانون عملي کړی دی. د دې اقدام تر لاندې د واده کوونکي سړي او ښځې لپاره لازمه ده چې د نکاح په وخت رجسټر یا نگاهخوان تا د تیلسیمیا او هیپاټایټس سي د معایناتو کاغذي ثبوتونه وړاندې کړي. د صحي چارو پوهان وایي چې تیلسیمیا چې د وینې یو رقم ناروغي ده تر ټولو لویه وجه یې د خاندانونو دننه ودونه دي. د قانون له مخې هر نکاحخوان با لزر روپۍ جرمانه او د کار اجازت نامه به منسوخ کیږي چې د یادو ناروغیو د معایناتو له ثبوت لیدو پرته د یو چا نکاح وتړي. په دې حکله شریعت سوای تفصیل د مجید بابر رپورټ کې اورو.
د وینې د تیلسیمیا ناروغۍ ضد غیر دولتي ادارو اتحادیې په حکومت غږ کړی چې زر تر دره دې تیلسیمیا اکټ په عملي توګه نافذ کړي، ګنې په ټوله صوبه کې به احتجاج پیل کړي. د پاکستان د تیلسیمیا فیډریشن د خیبر پختونخوا مشر ډاکټر شهزاد راشد د اپریل په 14مه مشال لیډیو ته وویل صوبایي سملای دا قانون په 2009 کال کې منظور کړی و، خو له بده مرغه له تیرو 14 کالو نه نافذ نه شو چې له وجې په زرګونو ماشومان د دې ناروغۍ سره اوس هم پیدا کیږي.
مختلف ریلیز، پریس کانفرنسز، مختلف ورکشاپس وغیرہ کو پاگے کے عمدہ غزم کا مطالبہ چ امپلیمنٹیشن دے گوشی ہر ضلع میں عمدہ کا شانتی وائی مبارل کا اس ہم دا دا غور شن لبوں گا مجبوراً سو احتجاج یا دغه په کول غواړي چې را د ماشومان نور د تلسیمیا نه پیدا کیږي او زموږ په دې ملک باندې له د تلسیمیا برډن چې د نوغانه پیدا کیږي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په 2009 میلادي کال کې د ناروغیو نه د حفاظت یا خیبر پښتونخوا هیلت پریونټیو اکټ منظور کړی و چې له مخې هر نکاح رجسټر باندې به لازم وي چې د نکاح پر وخت د زلمی او ناوي د تلسیمیا او هیپاټایټس د معاینې تصدیق شوي دستاویز ترلاسه کوي. نکاحخوان به دغه لزانه سره تر دوه کالو پورې ساتي. د دغه قانون د یو بل شکل مخه که د نکاح پر وخت دغه دستاویز نه بغیر نکاح وشوه، نو هغه نکاحخوان به 10,000 روپۍ جرمانه ورکوي او لایسنس یا اجازتنامه به یې منسوخ کیږي. بلخوا د خیبر پښتونخوا مشر خطیب مولانا محمد طیب قریشی د اپریل په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې شریعت د نکاح پر وخت د دا ډول متعدی ناروغو د معاینو د دستاویز غوښتو په اړه هیڅ ممانعت نه دی کړی.
د خیبر پښتونخوا حکومت چې کوم د تلسیمیا متعلق دا قانون نافذ کوي یې نافذ کړلو چې دا یو داسې خطرناکه بیماری ده چې د دې وینې په ذریعه باندې دا خوریږي او اکثر د دې خاندانونو په منځ کې بهرحال تجویز پکې دا دی، مثلا چې د نکاح په وخت کې پکار ده چې د تلسیمیا ټیسټونه چې دي دا لازم شي. اس قسمه قدغن رکاوټ نہ شریعت پدی کے جوڑی، بلکہ شریعت خود صحت د سمرا چې د انسانی جان د تحفظ د پار سمرا اقدامات دی او شریعت آئی ته ډیر لوی نظر کوي او ډیر لوی اهمیت ور کوي. نو شرانی استزاد نشتا او دا یو فیکٹ دی تسلیمول پکار دی چې په دنیا کې ناشنا قسم امراض دی یا پخوا تشخیص نشو کې دی اوس تشخیص کیږي.
د تلسیمیا فیډریشن آف پاکستان صوبائی چیئرمین ډاکټر شہزاد راشد وایي چې هر کال په پاکستان کې لشپګو نه تر وو زرو پورې ماشومان په تلسیمیا ناروغۍ له دې وجې اخته پیدا کیږي چې په خاندانونو کې دا ناروغۍ شتون لري او بیا هم د خپلوانو مینس کې ودونه دوام لري. د دې په خبره کې د واده نه مخکې د هلک او جنۍ جینیاتي او د وینې معاینې وشي نو مخکې نه به معلومه شي. نوموړي په خبره 14 کالو تیرېدو باوجود حکومت ړومبۍ خدا قانون د منځورېدو سره سم عملي نکړو او بل یې د نفاس په اړه سم میکانیزم نشته. خو د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې ډایرکټر جنرال ډاکټر شوکت علي خان وایي چې دا 14 کاله د دې قانون د نفاذ لپاره ډېرې هڅې وکړې، خو د نوموړي په خبره د دې د نفاذ بنیادي ذمواري د ضلع انتظامی ده.
چې دې دا ډینجرس تھیری دا ډس ایڈوانټیجز دي او سو شکر دې زمونږه خلک رو رو ډیر زیات ایجوکیټډ هم دي په خبره پوهیږي. نو زه کې ډیر پیشنټ پار کړی چې دا مریض تا هر فریم دې کې تقریبا ورسېد. نو اوس خلک واړی چیر دې لپاره سبې آؤٹ پم پیدا. نو زما په خیال کې مونږ اوس په دې کې مونږ ویلی سټیشن زم کو سکورس کې ایون په خپل ایڈمنسٹریټیو لیول باندې نو مې به ان شاء الله او ضرورت شنو بدلا چې دا په زورم شنو بدنه ده ځکه چې دا خلکو ته پیډه خبره ده.
د پاکستان د نفوسو او روغتیا د 2013 میلادي کال د سروې لمخې په پاکستان کې تر 300,000,000 زیات کسان په دغه ناروغي اخته دي. دغه سروې لمخه هر کال په زرګونو ماشومان له دې ناروغي سره زیږي چې له وجې د ژوند اوسط شرح تر 300,000 هم کمه ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. په خیبر پختونخوا کې ورستیو بارانونو او سیلابونو په تیر یو شواروز کې 10 کسان مړ کړي او 12 نور یې ژوبل کړي دي. په دې صبح کې د ژغورنې د ادارې لخوا نن سهار یو بیان جاری شوی چې وایي په تازه پیښه کې پټان کې سیلابي وو یو ډاټسن پیک اپ ډول لگاړی وړی چې پکې 2 کسان مړ شوي. د دې سره په ورستیو بارانونو کې په ټول پاکستان کې د مړو شمېر 10 ته ورسېده او 12 نور ژوبل دي. په اسلام آباد کې د ایران سفارت وایي چې ایرانی ولسمشر ابراهیم رئیسی به له اپریل 28 پاکستان ته په سفر ځي. دا به د ولسمشر رئیسی کوم هیواد ته د خالی په ورځ په اسرائیلو د ایرانی ډرون برید نه پس لومړی سفر وي. نن په اسلام آباد کې په ایرانی سفارت کې یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې ایرانی ولسمشر پاکستان ته د سفر موخه دا ده چې د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین په اړه هم خبرې وشي. تر اوسه د پاکستان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت د قدرتي ناورینونو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په تیرو څلورو ورځو کې د زیاتو بارانونو له وجې په افغانستان کې 3 کسان وژل شوي دي. د وزارت ویان ملا جان پرون وویل چې سیلابونو د کابل په ګډون په بیلابیلو نورو ولایتونو کې 8 کسان ژوبل کړي او 6 کورونه ویجاړ کړي دي. او امریکایي ولسمشر جو بایدن اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته خبرداری ورکړې چې امریکا به د ایران په وړاندې په هیڅ جوابي برید کې برخه وانخلي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کالي اتوار په شپه ایران په اسرائیلو د وی پایلټ الوتکو توغندیو بریدونه وکړل. دا له هغه وروسته ده چې د اپریل په لومړۍ نیټه په دمشق کې د ایران په کنسولګرۍ په مبینه اسرائیلي هوایي برید کې د پاسداران ایران انقلابي ګارد مهم ساتونکي ووژل شو. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورید او اوس ورته نړیوالو ریپورتونو ته. سپینې ماڼۍ ویلي ولسمشر جو بایدن د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته وویل چې امریکا د ایران د بریدونو په جواب کې له اسرائیل سره برخه نه اخلي. رویټرز اجانس او سونور امریکایي رسنیو د سپینې ماڼۍ د چارواکو په حواله چې د بایدن او نتنیاهو د ټلیفوني مکالمې په اړه خبر دي دا ریپورت ورکوي. اخوا د اسرائیل د جنگ د کابینې وزیر ویلي له ایران با په مناسب وخت او بڼه تاوان پرې کوي. دا تر هغه وروسته ده چې ایران د اپریل په 14 ناوخته په اسرائیل د ډرونونو او توغندیو حمله وکړي چې د اسرائیل په وینا پکې یې په اصلو کې 99 شنډ کړل. سفی الله ستانګزی مو په نور حال خبروي.
امریکایي چارواکو که څه هم پر اسرائیل د ایران تر توغندیزو بریدونو وروسته ویلي چې هیواد یې له اسرائیل سره مرستو ته ژمن دی، خو ولسمشر جو بایدن په حواله راغلي چې امریکا نه غواړي پر ایران د اسرائیلو په هر ډول ځوابي بریدونو کې برخه واخلي. دا خبره رویټرز او ځینو نورو امریکایي رسنیو راپور کړي. ولسمشر بایدن بیا په خپل بیان کې ویلي چې اسرائیلو د ایران بې ساري بریدونه دفاع او مات کړل او په دې برخه کې خپله وړتیا وښوده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کیربي یکشنبه له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې هم تایید کړه چې متحده ایالات به اسرائیل سره مرسته ته دوام ورکړي خو له ایران سره جګړه نه غواړي. لکه څنګه چې ولسمشر څو ځلې ویلي، موږ په سیمه کې د پراخې جګړې غوښتونکي نه یو، موږ له ایران سره د جګړې په لټه کې نه یو. د اسرائیل د جنگ کابینې د راپورونو له مخې یکشنبه ناسته درلوده او د دې کابینې یو غړي بینی ګانس د زیاتو جزئیاتو له ورکړې پرته ادعا وکړه چې له ایرانه به تاوان واخلي. د ایران د ګواښ په وړاندې به موږ یو سیمه ییز ائتلاف جوړ کړو او له ایران څخه په داسې شرایطو کې تاوان اخلو چې وخت او بڼه یې زموږ لپاره مناسبه وي. تر ټولو مهمه دا چې د دښمنانو د هغو هیلو په مقابل کې چې غواړي موږ ته زیان ورسوي، موږ به سره لا متحد او غښتلي شو. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې ایران له 200 د زیاتو بی پلوټه الوتکو او توغندیو چې پکې څه باندې 10 کروز میزایلو نام شامل وو حمله کړې وه. دوی ویلي چې د ایران 99% د بریدونه یې د اسرائیل له فضا بهر شنډ کړي. اسرائیلي چارواکو بیا دا منلي چې یوې پوځي اډې ته په یو برید کې لږ څه زیان رسېدلی او یوه اوکلنه ماشومه په یوه سیمه کې سخته ټپي شوې. ایراني چارواکو ویلي چې پر اسرائیل د دوی بریدونه پای ته رسیدلي، خو که دا هیواد پر ایران د برید په لټه کې وي، د دوی په ادعا لا کلک ځواب به ورکړي. د ایران د پوز د لوی درستیز جنرال محمد باقری د خبرو یو برخه اسوشیټډ پریس آژانس خبره کړې.
این عملیات از نظر ما خاتمه یافته است.
زموږ له نظره دا عملیات پای ته رسیدلی او نور داسې نیت نشته چې عملیات دوام پیدا کړي، خو که اسرائیل د اسلامي جمهوریت په وړاندې هر ډول اقدام وکړي، زموږ پر خپل خاوره یا په سوریا یا بل هر ځای کې موږ پوری تړلو ځایونو باندې زموږ راتلونکي عملیات به ډیر پراخ وي.
بسیار بزرگتر از این انجام خواهد شد.
پر اسرائیل او د ایران بریدونه چې ایرانی چارواکو بریالي بللي، ګڼ نړیوال خبرګونونه پارولي. د امریکا تر څنګ ګڼو لویدیځو قدرتونو له هغې ډلې بریتانیا، فرانسې او جرمني پر اسرائیل د ایران بریدونه په کلکه غندلي. په سیمه کې بیا یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې ترکیې هیله ښوولې چې په سیمه کې د کړکېچ لمن لا پسې پراخه نه شي. په افغانستان کې بیا واکمنو طالبانو د ایران بریدونه مشروع دفاع بللي او ملاتړ یې ترې کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د پخوانی جمهوري نظام پر مال د مصالحې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم په یو بیانیه کې د ایران بریدونه یو دفاعي اقدام او د اسرائیلو د بریدونو په وړاندې عکس العمل بللی. ډاکټر عبدالله ویلي د داسې کړکېچونو د سوله ییز حل غوښتونکی دی، ځکه د ده په باور د ایران په وړاندې د اسرائیل هر ډول اقدام به سیمه اغېزمنوي او د افغانستان پر وضعیت به هم مستقیم تاثیر ولري. حامد کرزي بیا ټینګار کړی چې د فلسطین، اسرائیل او د سیمې د خلکو ژوند باید مسؤون شي.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نه ورځې اونیزه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه په غاړه
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای په افغان جنکو او خزو د طالبانو محدودیتونو هغوی غیزمنې کړي او مرستې ته مجبور کړي دي. یو ان ایچ سی آر د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه په افغانستان کې بشري وضعیت هم نازک بلل دي. بلخوا یو شمیر افغان خزې هم وای د طالبانو لخوا په دوی د لګول شوو محدودیتونو له وجې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د طالبانو حکومت لخوا په افغان جنو خزو لګول شوی یو محدودیتونو هغوی اغېزمنې او مرستې تاړي کړي دي. یو ان ایچ سی آر د توشنبه پورس په خپل ایکس پاڼه دا خبره کړې ده. د سازمان زیاته کړې په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی. خدای هم لیکلی چې دوی په دې هیواد کې زده کړو او اسانتیاو ته د افغانانو په لاسرسي تمرکز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خپلو کورنیو سرپرست یو شمېر افغان جنو خزو چې د طالبانو په حکومت کې بیدندو شوي ازادي راډیو ته وویل اقتصادي ستونزو له ډول ډول رواني ناروغیو سره مخ کړي دي. زینب رضایی چې واک ته د طالبانو له رسېدو وړاندې په کابل کې د یو ټلویزیون کارکوونکي و ازادي راډیو ته وویل
په یو کرایي کور کې ژوند کوم، سرپرست نه لرم. دې محدودیتونو موږ ته ډېر زیان رسولی دی. اصلا نسم کولای چې د خپلې کورنۍ اړتیاوې او لګښتونه پوره کړم. زما لپاره ډېره سخته ده دا چې نسم کولای د اقتصادي ستونزو لما لخپل ژوند جوړ کړم او لروانی پلاوه لشکنجې سره مخ یم.
نازنین نگزاد چې په کابل کې له یوې غیر دولتي مؤسسې سره کار کوي او اوس بيدند ده، حمله ورته برخلیک سره مخ ده.
زمون کې
کله چې طالبان راغلل زه بيدند شوم او په خپل کور کې له ډیر بد رواني حالت سره مخ شوم. زموږ وضعیت واقعا اندېښمنوونکی دی، یوازې زما لپاره نه بلکې د ټولو هغو لپاره چې کورنۍ سرپرست نه لري. دا ډیره سخته ده چې کله فکر کوم د اولادونو راتلونکي به مې څه شي.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت تر ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، هغه ادعا چې په کور دننه د افغانانو او نړیوالو لخوا رد شوې ده. طالبان واک ته له بیا ځلي رسېدو وروسته د افغان جنو خوځو په زده کړو، ټولنیز ژوند، سیاسي مشارکت او کار ډېر شمېر بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي. هغه همداسې ماجد ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په مارچ میاشت کې په یو راپور کې وویل روان میلادي کال نږدې 23 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دوی نیمایي نجونې او ښځې دي. همدا ډول د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام روسیو کې اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ دښته ماشومانو شمېر 1.2 میلیونو ته رسېدلی دی او شاید دا شمېر روان کال تر 3 میلیونو ورسیږي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان سپریم کورټ با د اپریل په 9 د خپل اندي اخیستل شوی نوټس یا سو موټو ولاندې د هغه لیک اوریدنه کوي چې د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو لخوا لیکل شوی. په دغه لیک کې په استخباراتي ادارو تور لګول شوی چې د دوی په کار کې لاسوهنه کوي او د خپلې خوښې فیصلو کولو لپاره په دوی فشار راوړي. خو سپریم کورټ یو جج جسټس یحیی آفریدی د بینچ نه د جدا کېدو فیصله کړې ده او د لیک اوریدنه یې د های کورټ په انتظامی خپلواکۍ کې لاسوهنه بللې ده. په دې هکله تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال راشد خټک راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ یو جج جسټس یحیی آفریدی د ښه بینچ نه جدا کېدو فیصله کړې ده چې د اسلام آباد های کورټ ججانو لخوا لیکل شوی خط اوریدنه کوي. د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو د سپریم کورټ چیف جسټس ته لیږلي خط کې په استخباراتي درو تور لګولی دی چې د دوی په کار کې لاسوهنه کوي او د خپلې خوښې فیصلې ترلاسه کولو لپاره په دوی فشار راوړي. د سپریم کورټ چیف جسټس قاضی فیض عیسی په مشرۍ کې 9 بینچ په 3 اپریل د اسخود نوټس لاندې د دغه خط اوریدنه وکړه چې د سپریم کورټ په یوټیوب چینل او ویب سایټ نیغ په نیغه خپره شوه. بل اوریدنه به د روانې میاشتې په 9 نیټه کیږي. په پېښور کې د ډار ورځپاڼې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه د جسټس یحیی آفریدی د پریکړې په حق لوویل چې دا معامله اوس له قانوني او آئینی زیاته سیاسي رنګ لري ځکه چې د هایکورټ دغه ججان د تحریک انصاف د بنسټګر او پخواني وزیر اعظم عمران خان خلاف د مقدمو اوریدنه کوي او تحریک انصاف د دوی لخوا لګېدل شوو تورنو د پلټنو لپاره د فول کورټ غوښتنه کوي. د پدې اړه د مشال لټو پوښتنه داسې ځواب کړه.
دا هغه غي سپریم جوډیشل کونسل ته لیکلې وو آیو آئینی باډی ده نو په کار بیا دای چې چومغه پدې حق لباندې وګوري چې څه دا وطنانو کم بینچ دے بظاہرت کاری دا سے چی پارٹی تا باور کتا سے لگی چی زینی ججان صاحبان چی دیا گا پیچی آئی ورطا پا شک پا نظر باندی گوری نو پکار ہو خیر دا سے ندہ زکا چی سینئر ججان دی زیاد تر دے کے حیطا پا کی دیشی چی پدے باندی ہو دا گئی چی دے کے اور سینئر جج جسٹس منیب سے پا بینچ کے نشت دریم نمبر جج دے پا سپریم کورٹ کے اور زیاد تاثر دائی چی آگا دا پی ٹی آئی والا پی لک باور زیاد کئی.
د های کورټ د ججانو د خط لیکلو نه پس د سپریم کورټ چیف جسټس قاضی فیض عیسی د وزیر اعظم شهباز شریف سره لیدل کړي وو. حکومت د ججانو لخوا لګول شوو تورنو د پلټنو لپاره د ریټایر چیف جسټس تصدق حسین جرنی په مشرۍ کې د یو کمیشن جوړولو اعلان کړی وو خو هغه د کمیشن د مشرۍ کولو نه معذرت وکړو او تر 300 زیاتو وکیلانو چیف جسټس قاضی فیض عیسی نه د خود نوټس اخیستو غوښتنه وکړه. قانون پوه او د خیبر پختونخوا د بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیرمین سید مبشر شاه وایي چې د جسټس یحیی آفریدی د بینچ د جوړ کېدو نه پس به هم د سپریم کورټ په اورېدنه ډېر اثر نه پرېوځي. د پدې حق له مشال رډیو ته وویل
د های کورټ ججز دا پکار وو چې کله دیته دا انټرفیرنس احساس وشو یا چاو کو دی ول د کنټمپټ اف کورټ نوټیس ورکړی وي که فرض کړي پرشر نشي سسټین کوله پکار چې دی ریزاین کړي وي. جسټس یحیی په دې ګراوند باندې ریکیوزل کو هغه وی چې های کورټ سره ډیر واست اختیارات دي د کنټمپټ اف کورټ نو دا بنچ جوړې دل یا دی کې د پروسیډینګ سکول یا دا چې دا بې معنی دی لکه بیا به اوس د بنچ څه کیږي نو د بنچ دا کیږي چې سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجر ایکټ چې کوم راغی 2023 دا غي د لاندې دا د سینیئر ججز د 3 ججز د کمیټي اختیار دی دی بنچ ریکنسټیټیوټ کولی هم شي د جسټس یحیی نه بغیر چې کوم بینچ دی نو هغه هم دا پروسیډ کولی شي او که فرض کړه ججز نور اویلیبل په اسلام آباد کې پرنسپل سیټ کې نو هغه پکې هم شاملول شي.
په کوټه کې قانون پوه او تجزیه‌نگار همایون کسی ډوکیټ وچ د اسلام آباد های کورټ د ججانو د خط په حواله په عدلیه کې دننه هم اختلافات دي او ټول ججان په یو خوله نه دي. د پدې اړه د مشال لټو پوښتنه داسې ځواب کړه.
دریم اپریل
چې سپریم کورټ کوم بینچ اوریدنه کړې او په هغه کې د چیف جسټس قاضی فیض عیسی نه علاوه جسټس سید منصور علی شاه، جسټس یحیی آفریدی، جسټس جمال خان مندوخیل، جسٹس اطر من اللہ، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس نعیم اختر افغان شامل ہو. بینچ پر دے اڑا دا وکیلانو دا تنظیمونو نا ہم مشورے غوختی دی. راشد خٹک، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو پا خبری گڑے کی کورنی او بہرنی خبرونا او رپورٹونا او ریدلے سے.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د پولیو یا ګوزانډ ضد کمپاین ترسره شوی، په قبایلي ضلعو ضلعه اورکزی کې د نهو میاشتو یو ماشوم پولیو وهلی دی. په روان 2023 کال کې په خیبر پختونخوا کې د پولیو څلور پیښې مخې ته راغلي دي. په مجموعي توګه په هیواد کې د پولیو شپږ پیښې په دغه کال کې رپورټ شوې. د پولیو ضد محکمې چارواکي او پوهان وایي د پولیو ناروغي نه ختمېدو وجوهات ناسم خوراک، صفائی نظام، امنیت او انکاری والدین دی. په دې حق له تفصیل د ګولې از رپورت کې ورو
د خبر پختونخوا په اورګزو کې د پولیو یا ګوزنډ یو بل پیخه سب شوی چې ورسره په 2023 کال کې د دې رنس شمیر شپږو ته رسیدلی دی. د خبر پختونخوا د سات محکمې ځانګړي سیکرتر عبدالباسط د دسمبر پر دریمه مشال ډیټ ویل چې په 2023 کال کې سلور پیخې په خبر پختونخوا او دوه پسند کې مخې ته راغلي دي. د ویل په اورګزو کې ګوزنډ وهلې ماشوم په اړه لومړنۍ معلومات ښایي چې مال نیوټریشن یا خوارځواکۍ ښکار دي او هغه شان خوراک نه دی ورکړل شوی کوم چې په کار وو. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو تازه کمپاین ترسره شوی. عبدالباسط په خبره قبایلي ضلعو کې د ګوزن ناروغي پیښو یوه بجه ماشومانو ته سم خوراک نه ورکول هم دي.
چونکه زمونږ د خلکو غربت هم ډېر زیات دی نو ماشومانو ته چې کوم هغه ریکوایرمنټ پوره دی ورکول په کار دی هغه نه پوره کېږي. خب بیا څه وشي چې تا ته خوراک نه ملاویږي جسم ته، نو په هغې کې چې کم په کم عمر باندې د مدافعت کم لیول په کار دی هغه لیول د ماشوم جوړېږي نه، نو بیا قدرتي خبره ده که وایرس هر یو وي نو هغې د هغې به هغه ښکار کېږي. که داسې ماشومانو ته تاسو د پولیو کترې خدای دي کې چې په کال کې تاسو دله شل ځل ورکې خدای به بیا هم د دې بیماری ښکار کېږي. که د دې نه ښکار کېږي د بلې بیماری به ښکار کېږي. په دې کې بیا د دې ماشومانو بچت کېږي نو هغه یوې طریقې سه دو طریقو سره کېدی شي. یو دا ده چې هغه ته او پی وی سره چې کوم د آی پی وی انجکشن دی چې هغه موته لګېدلي او غیر چاپیر په ماحول کې نور وایرس هم نه موجود نو الب داسې لکه مطلب د کمزورې ماشومانو بچت به کېږي.
عبدالباسط زیاته کړه چې دوی سره د هغو ماشومانو شمیرې هم موجود دي چې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د ویل امیدوار ښځې باید په مستقل توګه د صحت بنیادي مرکزونو ته ورځي او هلته به ورته مفت درمل او مشورې ورکول کېږي. د روغتیا نگران وفاقي وزیر ډاکټر ندیم جان د دسمبر پر دویمه په یو بیان کې ویلي چې د چاپیریال په نمونو کې د پولیو وایرس شتون د اندېښنې وړ دی او د دې له وجې د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکي ماشومان له زیات خطر سره مخامخ دي. په پیښور کې ډاکټر جاوید پرویز مشال لري ویل چې د بجلی ګیس توانای کمې له وجې صفایي نظام ګډوډ دی او په دې کې وایرس نور هم وده کوي او ساسکو ورکولو سره د دې رنز باندې قابو موندل ممکن نه دي.
کمپین سره دا وشو چې زمونږ روټین کې کم سلور ځل به پولیو کې دا ټولو ماشومانو ته دا دي اوس مونږ نه یو پوه چې د دې سائنسي لاجک څه دی. د دې مونږ خو چېرته سائنس کتاب ته ما په ماشومانو کې ډېر کار کړی دی خو مونږ خو چېرته دا 50 ڈوز او 75 ڈوز اویا ڈوز نه دي لیدلي. زمونږ بیسک کنسرن خدا دی ویکسینیشن نه دی. زمونږ خدا هایجین زمونږ صفائی نشته زمونږ اخ و سپریډ کیږي او یو ځینا چې سپریډ شي اوس نن سبا د ټرانسپورټیشن زمانہ ده نو هغه کې دا خو مونږ ته دا پرابلم راځي چې تر څو پورې زمونږ سینیټیشن امپروو نشي زمونږ واټر سپلای امپروو نشي ما خو شک دی چې دا زمونږ د اوبه دا بهم دا غي
په پاکستان کې کلونو راهیسی د پولیو وایرس ضد کمپاینونه شوي خو خیبر پختونخوا او پتیره په قبایلي ضلعو کې وخت په وخت د پولیو ډلو باندې بریدونه هم شوي. په ځینو سیمو کې خلکو خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو څخه انکار هم کړی دی. په پیښور کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف ویان دی شاداب یونس مشال ته ویل د پولیو نه ختمېدو وجوهاتو کې امنیت او لرې پرتو سیمو کې خلکو ته د معلوماتو نه رسیدل هم شامل دي.
مطلب که تاسو وګورئ نو دا مونږ یو سیمه پورې کنټرول کړی دی زیاتر دا په ساوت کې پی کې چې دی الته موجود دی دا وایرس او الته تین درې ماشومان دغه شوی دي. مطلب که تاسو آن ګراوند چیلنجز وګورئ نو ملټیپل دي خلک لګیا دي بایکاټ هم کوي دا غي پرایورټیز چې کم دي نو هغه می بی داغی پرایورٹیز چی دی اگر نور سے دی مونگا وائرس آلموسٹ ختم کرے اسے سو وقت مخ کے خدا بیا خور شو دی کی لک شانتیم لینین سی راشی نو دا دی وائرس دا غری چی دا ملٹیپلائی کی گی نو اس خدا دی جی چی دا مونگا پا دیر شیپ ماحولیاتی نمونو کے دا وائرس بیا را غلی دی 64 نمونے اوور آل ملک کی چکم زمونگ دی نو آغا پوزیٹیو دی فور پولیو ویکسین سو ویچ از ویری الارمنگ دا نو آیو مایوسی خبر نکو وی ویل سون اوور کم ایٹ.
پا 2022 کال کی پا پاکستان کی دا گزن شل پیخی سب شوی وی چه ورسخه یه ولس ناروغان دا شمالی وزرستان دو دا لکی مروت او یو دا جنوبی وزرستان وو. په 2023 کال کې دا شمیره شپږ ده. په نړۍ کې پاکستان او افغانستان دوه یوازیني هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس شتون لري.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په خوست کې د میکانیکی انسټیټیوټ زده کوونکو او نوښتګرو ځوانانو نوي جوړ کړي وسایل نندارې ته وړاندې کړي. په دې کې یو شمېر پوځي او ملکی وسایل او د یو نوي کمپیوټري اپلیکیشن نمونه شامل دي. دا زده کوونکي وایي چې امکانات ورته برابر کړل شي نو لا ډېر کار به او نوي ایجادات به وکړي. تفصیل نجیب الله خیل راکوي.
د خوست د میخانیکی انسټیټیوټ زکونکو او ځای کارګرو په خپل امکانات او نوي جوړ شوی وسایل ننداره ته کې خودل. په دې وسایلو کې یو پیکاپ موټر، یو واړه بی پیلوټ الوتکه، یو هاموی پوزی ګاډی، یو موټر سایکل او د روغتیایي برخې یو کمپیوټري اپلیکیشن شامل وو. د خوست په میخانیکی انسټیټیوټ کې د برېښنا، کمپیوټر ساينس، موټر او ترمیم، خیاطي، ماشینکاری او نجاري په څانګو کې شاوخوا یو نیم زر زکونکي او محصلان پر زده کړو بوختی. دیاد انسټیټیوټ یو تن زکون کی همت الله مشال رادیو ته ویل
د ورسته لپنځو میاشتو زخه ما چار کلا د اپلیکیشن تکمیل کړو. ما څو کمپنیو ته وړاندې کړو، د ګوګل، ګوګل ایډمو، ګوګل ایډسنس کمپنیو رسمي جوازونه می په واخیستل. له هغه ورسته زما اپلیکیشن ګوګل کمپنی اکسپټ کړو، یعنی قبول کړو او ټول نړۍ ته ورسیدلو او فعلا په 22 هیوادونو کې کار کوي.
د وسایلو جوړونکي وایي کچېری دوی ته نوې ټکنالوژي او خام مواد برابر شي نو دوی کولای شي په لږ وخت کې تر دې هم خو وسایل جوړ کړي. موټر جوړونکی نورویس خان وایي
ان شاء الله چې زمينه مسعده شي او اقتصادي مشکل نه وي، سکوماک وشي، زه خپل لاس فکر کوم چې داغه میدان کې ځنن ویلوړو څه دا کوم موټر نن درې ته وړاندې شوی دی وینې ان شاء الله په ځکه باندې کوفر جګیږي. زه خوست او وی میدان کې به ان شاء الله تیاراجیږي.
د خوست میخانیکی انسټیټیوټ چې په خو وخت کې تر ټولو مجلل ودانې او کمپلیکس لاره او جرمنی به یو شمیر محصولاتو ته په هغه هیواد کې د لوړو زده کړو لپاره بورسی ورکولې اوس په کې ډیر څه زاړه شوی او ودانې اساسي ترمیم ته اړتیا لري. د میخانیکی انسټیټیوټ مشر مظلوم صبری ویل
تاسو ورېدل چې په خوست کې هغه وختونه چې تر سره شوی دي دا د هیواد په سطحه دی یادونه وردی د سیر وردی. نو الحمدلله موږ ډیر خپل خپل ځوانان لرو خو د افغان دولت نه مدا وختونه چې د خوست میخانیکی انسټیټیوټ چې د تحلیک یو زړه ده په خوست کې تر ټولو یوازنې دغه انسټیټیوټ ده د سره همکاري وکړي دغه تمرینونه ته ورغوي او د خام مواد برخه کې ډیر همکاري وکړي.
د خوست میخانیکی انسټیټیوټ په 1955 زیږدیز کال کې د جرمني هیواد په مالی او تخنیکی همکاری جوړ شوی چې په هغه وخت کې د هیواد په کچه د پرمختللو مسلکی ادارو څخه وو. خود مسؤلینو په وینا چې وسایل او امکانات د اوسمهال او اړتیاو ځواب نشي ویلی. د انسټیټیوټ ته چې په خوا د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه محصلین معرفي کېدل د خپل فعالیت په موده کې سلګونه مسلکي کسان ټولنې ته وړاندې کړي دي.
دا مشال ریډیو ده او اوس هم د مشال ریډیو دروانه غړي اخیری ریپورت ته ورځو. په پیښور کې د عبدالستار شاه باچا مزار چې د باچا جان په دربار هم یادېږي لکلون رئیس د قوالې د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالی او سندرغاړو موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالې په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنیو ځوان سندرغاړو او ساز غږونکو د باچا جان په مزار د قوالې دود ژوندی ساتلی دی. نیشنون کی وای په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سخت دریځي او تاو تریخوالي مخنیوي د صوفي افکارو د موسیقي په جبه د هغو د ترویج لارې ممکن دي. په دې اړه تفصیل د هارون باشا ریپورت کې اورو.
د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالۍ لپاره غونډیږي. د کوالای د محفل منتظم ماسخان وصال چې د تبلې استاد او موسیقار دی د مارچ پر یو دیرشمه مشال رډیو ته وویل تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې د ازمواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله د هغه د وفات نه پس بیا ما ته واره شو. زما داسو دیرش کاله به کېږي چې بیا زه کومه دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی نو دا هغه راته دا ګیوټي را کړې دا ورته کې چار جمعې شپه قوالي بیا په میاش کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وي لنډی سورتونو ختم بیا هغې کې قوالي سوپیانه کلامونه به حمزه بابا ډېره شاعري په کښې راغله ده کنه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي کنه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شیرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غوونکی فضل استاد چې د عبدالستار شاه بادشاه مزار د کوالای په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غوونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بادشاه صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و نو دې دبګرۍ کې یو ځای و بیا بعد کې دلته کې دا ځای آباد شو. بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالي کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالي کېږي نو هغې کښې خاموشي ډېره زیاته وي خلک په کښې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د بادشاہ جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پیښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د بادشاہ جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د بادشاہ جان دربار زمونږ د پارا په هر رنگ باندې روحانی اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غی د روحانی تسکین د پارا یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وای ساز وغږی نو هغه ځان د پارا دا ډیر لوی فخر ګڼي. د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو منی.
د پیښور سید عبدالستار شاه بادشاہ د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یوه صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیرعالم شینواری د ډان ورځپاڼې په خپلې یوه لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د کوالۍ محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بادشاہ مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د کوالۍ ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نورلمین یوسفزی چې دی هم د اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپېژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کښې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا ووایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خو خپل بنیادونه دي خدای منل
منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نور خبرو سره سکار نشته بچا جان چې نو دام داغه سلسله کړای دا زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې ولا د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لړي چې دی نو جنگ دی لوړ شوې تماچه ده نو زمام چې دا د دشمن دی کامی
تبلغه غونکې او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې التهم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورزي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.